یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوی. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر لخپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې ډیره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکیچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واورې، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی. دا افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې ترهګرو طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 نوي ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کېږي. دوی ویلي چې 94% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیمانی د بریت امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پرېکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیمانی له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د ننني برید په ارتباط ویل کېږي چې بي پیلوټ الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبل زیدي پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا بری تایید کړی، خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پاوز د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیالې الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پاوز له پاوز سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګه د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته لسره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي پوځي مرستې په پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړي دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او امدارنګ د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولي. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 15 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال سن ویلی بل وخت به دغه تمرینات ترسره کړي.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمه وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکیچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان په لحاظ باندې چې له لحاظ هم د امنیتي او ملي لحاظ
یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته شوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاته نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خی
موږ خپل سیاست د حساسیت باندې امریکا او د ایرانانو په مخ کې عادلانه او مستویانه استغفار لرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي.
دوستانو که مو وخت لوتی نو راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان موده دی خبرونه دو همه نیمهی که از زایل داری. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او د دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالمی زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښيي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګرې ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاورو به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی او روشی هم دا وسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزی شرق له خبرونه ته
ډیره زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روس له هغه چې د عراق په هوایی ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څانګې د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم مرستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولی وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته پدرنوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغه مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګری ډلې استفاده وکړي.
دا شخره او دا مشکلات خود د منطقه کې رامنځته شوی دی، او په خاصه توګه د ایالات متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان او زاغون دي هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه، او په خاصه توګه د سي ګروپونه د دې او ځان څخه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا او هم ایران باید د مندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او د تلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازدیار د جمهوری ریاست له هغه دریز هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربه د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکېچ په پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانان و کاربار و وضعیت دانور اگه باند تاثیر که خام خامون ایران دمون گم سایه ده اگه سرمون یه وقت تجارتی سیستم لرون ده طول خرابیگی.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګ مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې له خغلی پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه که نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریځ و یا هم د خلکو کوم نظریات و، نو د ورځې په لړ کې به لوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نکم فیروزه عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو موارد پاینه حال کې یو شمیر افغان امنیتی کارپوهان وایي کچیر افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درمسته سوی کړکیش په تړاو به طرفه پات نسی، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هایګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د به طرفه نه پاته کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وګواشي چې په دغه هیواد کې نامنی پراخولی سي. له شغلی سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې پکړه په وره.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه ستغه ولرو. په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریزو بلي؟
بله بله بله، افغانستان دولت خپله بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویلي چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونشي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسیږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده. نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید، لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بله سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کیدونکې کړکېچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسې په اند؟
ما هم دې خاطر درته ویلي چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپل او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیر نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویل چې لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونیولي، ډېر تکلیفونه ولیدل، باید دغه خپل سیاست هم داسې به طرفانه مستوي سي.
افغانستان باندې که اغیز بیس تاسو په نظر باندې څه ډول کمی لارې به اغیز بی مثلا؟
اغیز دې چې د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي، د یګانه علت ایرانیان که چېرته موږ بې طرفانه سیاست وغوره نه کړو، دوی په خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه په افغانستان کې غچ واخلي. که په افغانستان کې غچ ته مخه کړه نو افغانستان ته به بې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان کوي د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران په ده، ایران لخوا دا په افغانستان کې
په چاپ وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او نامنی په افغانستان کې رامنځته کی فکر
کوي؟ ایران خپل په طالبانو کې هم ځل لري. ایرانیانو ته د څو ورځو مخکې د قطر نه د هیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري، خو د افغانستان په ګټه یې موږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان موږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کې لري، په حتی د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې نه راغلي دي، دغه په غرب د کابل کې موجود دي. همدغه خلک دي چې دوی د افغانستان په مقابل کې د امریکا په مقابل کې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماشام تروو بجو پر منځنۍ چپا 12 شپږ نو یو د اف ام پر سله شر 15 په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلای سي. اوس بل نه جی صفه ته اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1399 مالی کال د بودیجې سند د شر تر شر تصویب غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته ویل کچېری ولسی جرګه بودیجې سند تصویب نکړي، دغه وزارت به د دولتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسی جرګې نظمنګ یو غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر په نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه د زمونږ سره شریکه کې، موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو ترڅو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1399 مالي کال بودیجې سند ولسی جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی وایي نن شنبه به د 1399 مالي کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1399 مالي کال بودیجه 3.8 میلیارد او 3.8 میلیون افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارد عادي او نږدې 1.9 میلیارد پراختیا بودیجه ده. په 1399 لمریز کال کې د ورختونو له امله 25 تر 30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 20% زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. او کابل پر شہزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 8 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.0 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.15 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ اوس ونړیواله موضوع راوخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري ځو غړي پکې وژل شوې دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی. د مو سره سره په استودیو کې د ایران صاحب خبرونه انتشار غلې. د وروسته پیښې جزئیات څه دي کده لري تاسو شي
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل بریټ شوې ده. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو څلور ویشت ساعته وروسته شوې ده. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوز رسمن څه نه دي ویلي. البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکه کړی دی او شپږ تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي پنهښ شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا بریټ تایید کړی دی خو ویلي دي چې د دوی مشان په موټرو کې نو په دې موټرو کې روغتیایي کارکونکي پنهښ شوي دي. لبلې خوا حشد شعبی ډلی نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجی اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وشل شوې دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسمن داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاکنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په وروستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته له وروستیو نه وروستیو ورځې دي نو دې ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشو ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د حشد الشعبی شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې وشتې دي. د عراق وی پوزي سرچینې رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي بریټ کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبی ډلې ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې د دوی یو امبولانس پنهښ شوی دی.
بله ډېر زیاته مننه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوې ده چې د شیعه سختاري څو غړي پکې وژل شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته چیرې چې کابل چې پرسپانو په خپل نننۍ یو غنو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنه او تبصره خبرې کړې دي. د پرسپانې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به ترې وره.
ویسا ورسپانی لیکلی د ایران د سپاهی پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ورکړی و چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پات کیږي خو په وینا د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړي لري.
هشتسوب ورسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت صوب په سر مقاله کې هم درنګ راغلی ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بله لار نه لري. د ورسپانې په نتیجه ګیری کې راغلی د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورسپانې بیا د نورو مسایلو تر څنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلی د زلمی خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوی له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې هم همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اوربند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشې کړي. د سرمقر لیکونکو په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستۍ شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې لښکې لوغواړو د اوربند غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خوا باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول جدی توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره زر دي اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسیږي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای شوي او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مینچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبلا وختې. د دغه وزارت ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل شوي او 15102 نور ټپیان شوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویاند دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرګ ژوبلا وختې. د زبی الله مجاهد لوري ازادي راډیو ته پرستولي راپور کې راغلي چې په دغه ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل شوي او 3,204 اتیانور ټپیان شوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپوه باري عارضده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل شوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي رادیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولی سي د ازادي رادیو ویب سایټ ته هم لاړ سئ. زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولئ په تمه د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. دغه راز کولی سي د ازادي رادیو خبرونې هر ورځ د سهار له و د ماښام تر بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي ووري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې اونیز پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی واورو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو هم مخکې ادعا کړې وه چې د ملکانو 94% مرګ ژوبلې مسؤلیت افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ته راجع کیږي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخ دي. دا خبره پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقاف فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي ده د ایران پر جګپوړي پوځي مشر جنرال قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي، نه د دې لپاره چې جګړه پیل شي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوز د روزنې د پروګرام د بیا پیلېدو اجازه ورکړې. دا خبره د جنوبي او مرکزی آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالۍ دفتر په ټویټر باندې کړې. په ټویټ کې راغلي، امریکا ولسمشر د ګډو لومړیتوبونو او د امریکا د ملي امنیت د پرمختګ لپاره د پوځونو ترمنځ د همکارۍ د غښتلي کولو په هدف د پاکستان د پوز د تعلیم او تربیې د پروګرام د پیلېدو اجازه ورکړې. دا ټینګار هم شوی چې په پاکستان باندې به ځنډول شوې امنیتي مرستې لا هم په خپل د دې حالت پاتوي.
مننه کوم صفی الله ستانکزی. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو .com. او تاسو باندې سره سم د زهرو کاروان اونیز پروګرام به درته خبر کړو چې دا پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. زه فیروز عزیزی یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په غزنی ولایت کې د نشه یي موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 طالبان وژل شوی دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم او پیښو تر ګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو 50 کیلوګرامه تریاک او خیخه ونیول. د نیمروز امنیه قمندان علادات فدای رسنوی ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د جدید میاشتې په 10 نیټه د زرنج ښار په 4 مناحیه کې 14 کیلوګرامه خیخه او 30 کیلوګرامه تریاک نیولې چې په یو موټر کې دی خارته قاچاق کیدل. موټر چلوونکي د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. په سمنګان ولایت کې یو تن د 250 کیلوګرامه نشه یي موادو سره نیول شوی دی. د سمنګان د امنیه قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو 160 کیلوګرامه تریاک او 115 کیلوګرامه چرس هغه مهال ونیول چې په یو موټر کې پټکل شوی او په پام کې وچی د ایبک ښار ته قاچاق کړی. د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. له نشي موادو سره د مبارزه پولیسو په لاسو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو څخه د پاسه نوی قاچاقونکي او پرچون خرڅونکي نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزه مهمیت ویاند اسد الله یادګاری ازادي راډیو ته ویل د دې عملیاتو په نتیجه کې د نشي موادو ترڅنګ د نشي موادو د تولید کارخانه هم ویجاړی کړل شوې دي.
لنشی موادو سره د مبارزې پولیسو په تیر یو اونۍ کې 15 وی عملیات کړي چې په نتیجه کې وټنه نشئی مواد نیول شوې دي. د دې موادو په تورې 29 کسان نیولې او د نشئی موادو لابراتوارونه یې حمله منځ وړي دي.
په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو په څو بیلابیلو عملیاتو کې څه د پاسه 2000 ټنه نشئی مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړیو عملیاتو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خوږیانو ولسوالۍ کې 2000 ټنه چارس له نیولو وروسته سوځولې دي. له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په دریو نورو عملیاتو کې په جلال آباد ښار او اچین او غنیخیل ولسوالیو کې په مجموعي ډول 1291 کیلوګرامه چارس نیولې دي. او دونه روسي په خداده چی په هرات ولایت کې څه د پاسه 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د هرات ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ولایت پولیسو په هرات خار کې د عملیاتو په نتیجه کې 20 کیلوګرامه نشي مواد نیولې چې لېبی ولسوالۍ څخه د هرات خار ته قاچاق کول او پر پرچون خرڅون کو باندې خرڅول. د دې موادو د قاچاق په تور دوه قاچاق کوونکي هم نیول شوې دي. په یو بل پیخه کې د هرات پولیسو د نشي موادو څلور پرچون خرڅون کې نیولې چې نشي مواد پر متدینو باندې خرڅول.
مسکا هوتا کو چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمه پیخه راوړولې.
نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشئی مواد لمنځه وړي دي.
وکاله کې په غزنی کې چار پریمانه کړو چې خپل طالبانو د زمينه برابره کړی دي.
په یو بل راپور کې به دا هم ورو چې یو متات په کال کې و رو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یو ورځ ول مثلا دا رقم مشکل لرمه نو ما وسر من لسه زغه واس کو مشکل دی برطرف کیږي.
دا چې ولې ځینې معتادین په سرطان اخته کیږي په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي.
د سات محمد په نوم یو معتاد وایي چې اوس لډيري کمزوري پر لار سم نشي تلای.
انده قشر ټوب له جره ټوب شپه مې به تلوا کدا تاریخ ولې نن چاش ولې کدا په مختص ولو.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه وم.
د څه شي وسوسه او اندېښنې درلودي؟
ما ویل داسې نه وی چې خدای مکړه پولیسو نیولې.
تاته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوا؟
اوس خبرونه په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید په کارخانو باندې د عملیاتو په نتایجو پیلوو. افغان ځواکونو په غزنی ولایت کې په طالبانو پورې اړوند څه د پاسه 200 ټنه نشئی مواد لمنځه وړي دي. د غزنی ولایت محلي چارواکو ازادي راډیو ته وویل طالبانو سکل بسګر تشویقول او فشار یې ورباندې راوړ چې بنګ یې وکړي. چې څومره مخکې د افغان ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې نږدې 40 کارخانې ویجاړې شوې. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي طالبانو د غزنی ولسوالۍ په نام نکولو د نشئی موادو کښت او تولید ته زمينه برابر کړي او په همدې لارو نشئی مواد قاچاق کوي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
په دې ورستیو کې د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د هوایي ځواکونو په مرسته په غزنی ولایت کې د نشئی موادو پر کارخانو باندې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې 255 ټنه خام چرس او 1508 کیلوګرامه پاخه شوی چرس نیولې دي. د غزنی د والی ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دا کارخانه د وسلوالو طالبانو په واکې وي چې د افغان ځواکونو د عملیاتو پر مهال مقاومت کړي او په نتیجه کې 20 طالبان وزلسوي او د نشئی موادو کارخانه ویجاړې شوې دي.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت په دیه قرباغ او ابان ولسوالیو کې خلک هڅولي چې بنګ وکړي. کله چې بزګرو حاصلات راټول کړل نو امنیتی ځواکونو د دې موادو د تولید پر کارخانو باندې څو عملیات وکړل چې په نتیجه کې خام او پاخه شوي چرسونه ول. دغه ډول په دې عملیاتو کې یو وشتنه د دولت وسلوال مخالفین هم وژل شوي چې د چرسو په دې کارخانو کې کار کاوه.
خاغلی نوری زیاته کړه طالبانو د کال په پایل کې بزګرو ته ډاډ ورکړی و چې بنګي وکړي، دوی به د کښتونو امنیت وساتي او ټول چرس به په لوړه بیه ترې رانیسي. د افغان دولت او ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د راپور پر اساس تر 2018 کال پورې په غزنی ولایت کې د کوکنارو او بنګو کښتونه صفر سی ول، ځکه په دې ولایت هر کال 1 میلیون امریکایي ډالر تشویقي بودیجه ترلاسه کوله. د غزنی د ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی ازادي رادیو ته وویل طالبانو د نشي موادو د تولید کارخانه جوړ کړي او د جنو ولسوالو سیمې نه امن کړي چې هلمند ولایت ته پر همدې لارو نشي مواد کاچا کړي.
دو کال کې په غزنی کې چار پریمانه کړي او خپل طالبانو د زمينه برابر کړي چې دغه کښ خلک وکړي. طالبان دغه څه کاچا کوي او امنیت دی نشي او هغه صحیح نه امن دي په کې دی سکور تیری زیاته ګټه طالبانو ترسي او هغه ګټه هم غټایت د دې ته ځکه دغه هلمند ته چې اکثر وخت له جلال آباد له دغو ځایو شي په موسران کاچاکي راباري د نام نو ولسوالیو کې دغه تیریږي طالبان په کاچاک تیریږي.
طالبان او مشرتابه یې په داسې حال کې د نشي موادو کښت او تولید ته په زمینه برابرولو تورنیږي چې څه موده مخکې د دې ډلې ویان ازادي راډیو ته په خپل یو لیکلي پیغام کې د نشي موادو په کاروبار کې د طالبانو لاس لرل رد کړي ول.
محمد ایاز ترناکو چې په غزنی ولایت کې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې د بریدونو په اړه راپور راوورو.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدا فرصت رو تکلیست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو لازادی رادیو.
درنو اوریدونکو تاسو د زهر کاروان خبرونه اوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې یو موتاد په کال کې څو روغ خلک په نشو باندې اخته کولای شي. په اوسر ډول یو موتاد په کال کې و روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف ازادي راډیو ته وویل د نړیوالو ادارو سروې او په افغانستان کې د دوی څېړنې ښیي چې یو موتاد په کال کې و روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس روغ خلک په نشو اخته کول په هر هیواد کې جلا عوامل لري، خو په افغانستان کې یو عامل دا دی چې دلته معتادین د منفي سیالۍ له خاطره روغ خلک نشو ته هڅوي. په دې اړه مرسلی نرسره راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه یې مسکا هوتک وړاندې کوي. حمید الله د هغو پخوانیو ورځو کیسه کوي چې د خیاطۍ دوکان یې درلود او له دې لارې ځان او کورنۍ ته روزي پیدا کوله، خو اوس چې په نشو اخته شوی هم دوکان ځینې پاتې شوی او هم یې خوښۍ له ژوند څخه کډه کړې ده. حمید الله د نشئی موادو له امله نه یوازې دا چې ځان یې بدمرغه کړ، بلکې خپلو شپیتو دوستانو او مشتریانو ته هم ستونزې جوړې کړي.
زه خپل خیاطي مې کول، نشه مې کول، نو د انډیوالانو به راتله بې عمله. یو ورځ یو راغی ول مثلا دغه رقم مشکل لرم، نو ما ورته ویل من لسه دغه وس کو مشکل دې برطرفه کړي. د دې دغه وس کول په دا سبا بیا راغی، بیا ما بیا ورپیدا کړي پیسې راکړې. یو څه وزه معلوم سمو د پیسو په خاطر نه، د دې مثلا ځان ته رانیول د سود له ول د سود له ما ته رانیس د دوه سو ځان ته رانیس. نو ایله چې دغه وو چې هم پیسه دالو هم زما عمل یې راکوي هم خپل عمل.
اعتیاد د کنټرول وړ ناروغي ده، خو که معتاد د درملنې پر مهال او یا تر درملنې وروسته پوره ونه څارل شي نو بیرته په نشو باندې اخته کیږي.
د افغانستان د عامی روغتیا وزارت څرګندې کړي چې په هیواد کې بیکاری، نشه یي موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، په تفریحي ځایونو، سړکونو او کوڅو کې د معتادینو راغونډېدل هغه عوامل دي چې روغ خلک په نشو باندې اخته کوي. د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي په نړۍ کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې سروې او د افغان دولت څېړنې ښیي چې یو معتاد په کال کې ورو خلک په نشو باندې اخته کوي.
یک فرد معتاد سالانه میتونه نظر به
د ترسره شوی سروې او څېړنې لمخې یو معتاد په کال کې اور روغ کسان په نشو باندې اخته کوي. د مخنیوي لارې دا ده چې له درملنې وروسته باید یو معتاد ته په ټولنه کې ځای ورکړل شي، کار ورته پیدا شي، ټولنه او کورنۍ ومني او مرسته ورسره وکړي چې بیرته په نشو باندې اخته نشي. که د کار زمینه ورته برابر نشي، عواید ونه لري او د نشه یي موادو قاچاق کوونکي ورته دوی درې ورځې وړیا نشه یي مواد ورکړي، نو داسې کسان به ضرور بیرته په نشو اخته
کیږي.
د افغان دولت او امریکا له نشه یي موادو سره د مبارزې او قانون عملي کولو ادارې یا آینل ګډه سروې ښیي چې په افغانستان کې 3 میلیونه کسان په نشو باندې اخته او د نشو له امله زیانمن شوي دي. که څه هم په تیرو 3 کالو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره تازه سروې نه ده شوې، خو د افغانستان د عامی روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د ډیرو معتادینو راتګ دا ښیي چې د معتادینو شمیر څو برابره ډیر شوی دی.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره په 7.5 FM څپو باندې هم اوریدلای سئ. اوس په دې اړه معلومات درکو، هغه معتادین چې ځانونو ته نشه یي مواد پیچکاری کوي ډیری په سرطان اخته کیږي. طبي ډاکټران وایي چې نشه یي مواد د ګڼو ناروغیو ترڅنګ د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ سبب هم ګرځي. دا چې نشه یي مواد ولې د سرطان د ناروغۍ لامل ګرځي، څه ډول معتادین ژر د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلي چې څه ډول نشه یي مواد د سرطان د ناروغۍ سبب کیږي.
ټول مخدره مواد د چرسونه نیولې په سره تر شیشو ټابلیټ کو نورو پسې مجموع کې دوی کې دیشي چې مختلف سرطانونه مېستر وړي. مثلا خلک چې هیروین دودهي په اول قدم کې راځي سګوت، نو دا سګو سرطان مېستر وړي. هغه متدین چې پچکاری د لارې نه اخلي زګر لویږي په مخ کې په سرطان وړي. کوم متدین چې مخدره مواد د ازمي سیستم نه اخلي که تریاک خوري یا مثلا چرس خوري، دا د معدې مختلف سرطانونه رامنځته کوي. هغه خلک چې مثلا مخدره مواد د جلد د لارې نه اخلي، هغه جلد سرطان رامنځته کوي.
ولې دغه مواد د سرطان د ناروغي لامل ګرځي؟
اغه خلک چې د پچکاری د لارې مواد مخدر زرقي، نو د زګر اغه نظم، د زګر اغه میتابولیزم، د زګر یو عمده وظیفه چې ډیټاکسفیکیشن یعنی دفع د زهریاتو ده. کله چې اغه اجنبي مواد وجود داخليږي، اول خط د وجود زګر ده. زګر مقابله کې، مجادله کې، اغه خ مواد او بد مواد سره بیلی، اغه خ مواد جذبيږي، بد مواد رفقي. نو کله چې مخدره مواد اخلي، اولين شې چې د زګر اغه ډیټاکسفیکیشن یا د زهریاتو د وستلو وظیفه لري، اغه مختلفي. کله چې مختل شو، ناپاک مواد وینې د داخليږي او د سرطان باعث کیږي. او بل اغه خلک چې مخدره مواد د سګور لري ناخلي، نو دغه د مخدره مواد سره یو کاربن مونو اکساید زیات ده، او زمين کې هغه داخلي والفونه چې دا تبادله د غازات منستر وروړي، دا هغه متاثر کله چې متاثر شو، یو په وجود کې اکسیجن کمیږي، بل سږي نشي کولای چې په نورمال شکل سره د وظیفه د تبادله د اکسیجن مختوي سي. نو دا غل نه سږي په مختلف امراض لکه مثلا برانشکتاز ورته وي، برانکایټس ورته وي، چې ډېر پیشرفته شي د سرطان او ډیر سرطان د سږي منستر وروړي. هغه خلک چې د معدې لري نه، د هضمي سیستم لري، مثلا تریاک اخلي یا چارس اخلي، مثلا قرمه د چرس کې یا تریاک خوري، دا چې معده ته داخل شو، معده ضرورت ده چې دا هضم کی، دا جرته معده کې په کلمو کې د جذب ډیر مشکل ده. دا پروستاتیزم یو حرکت دي چې مواد کتر ټلکی او غیته مواد، دغه د پروستاتیزم حرکت هم ضعیفی کېدای شي په سرطان دی وړي. ځینې خلک د مخدره مواد مقت د لارې نه اخلي، دا مختلف سرطانونه د مقت د لارې نه پیدا کوي. ځینې معتادین مثلا چې رګم پیدا نشي، بیا یو قسمت د جلد تخریشي او مخدره مواد پیچي، د هغه وینې د جذبيږي، د کېدای شي مختلف سرطانونه د ج جلد پیدا کی بل سوک چې مخدره مواد اخلي دوی اول مراحل کې ډیر د جنسي اړیکې ته ډیر تمایل پیدا کی د کډیش مختلف جنسي امراض لکه سیفلیس لکه STI او نور مشکلات ورته پیدا کی چې دم کډیش په سرطان بدل شي. د بل طرف نه د مواد غذایی په درست شکل سره ناخلی هر څو پیسې چې پیدا کی د مخدره مواد په اخلي درست پروتین درست شهم د ناخلی نو اې دې وجود هم ضعیفی کی ورس پورس. مثلا یو وړوکی زخم د معده چون اې د مقاومت کده کی کده شي په سرطان بدل شي یو وړوکی زخم په کلمو کې کده شي په سرطان بدل شي او علت دا ده چې دا کاملا انرژي کم چې ورزنه ضرورت دی یو شخص ته د نشه خسته په زمین کې یو وړوکی مشکل ته په سرطان ورته بدلی.
څه ډول معتادین سرطان ته نسبت نور معتادینو ته ډیر مساعد دي؟
ډیر هغه مواد چې پچکاری دي لري نه خسته کی یعنی اول کاندید د زیات سرطان او خصوصا د ځیګر سرطان او خصوصا مختلف امراض د رګونو هغه متدین چې مواد د پچکاری د لارې نخلی نو دا مثلا یو ګرام شخل یو ګرام وینه ته داخليږي هیڅ زیات نه لري مستقیم ټول سیستمونه متاثر کی خصوصا ځیګر خصوصا پانکراس خصوصا صفرا کسوړه دا هغه ارګانونه دي چې دا مخدره مواد مستقیما د باندې بد تاثیر لري. بل ورپسې کدې کټګوري کو څوک چې مخدره مواد دوت لري نه خلی دا ډېر ورته خطرناک دا ډېر کاندید د سرطانو لپاره د سګ نور امر ده.
کله کله څو غنی ناروغي ډاکټران حیرانوي شي د کومي وی علاج وکړي احتیاط او سرطان دواړه ناروغي دي آیا احتیاط د سرطان درملنې مخه نشي او که سرطان د احتیاط د علاج مخه نشي؟
زیات د خلک دي چې سرطان دي د مواد مخدر رزي مثلا یو نفر د کلمو سرطان دي د ځیګر سرطان دي نور تبلیټونه درد په تاثیر نه کې مراجعه کې تاریخ ده هغه تاریخ چې استفاده کوي په هیروین او هیروین هغه اخر سرحد پچکاری درزي د خلک مشته چې اول مخدره مواد استفاده کوي نو بیا ورسته د مخدره مواد استعمال په نتیجه کې د سرطان اخته کیږي. زما په نظر اول باید د مخدره مواد د دې تداوی شي چې دې یو مشکل حل شي به ورسته سرطان سره د ډېر خکول شي جنگ او مقابله وکي.
ل ډاکټر واهلا کوشان څخه مواردل چې نشئی مواد ولې د سرطان د ناروغي لامل ګرځي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظرو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملوکو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوه د هیروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سي مردار شي دی چې په یو دود سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زو ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1299 منځنۍ صفو خبريږي او اوس د خاطرې واردی د روزګان ولایت سات محمد و کالکیږي چې نشه کوي له نورو نشيانو سره اوسي کی او کورته نه دتللای دای وای چې تر نشي مخ کې غختلای بدن درلود خو اوس وزن پر نیمایي درېدلای دی دا چې دای والی په نشو اخته شو او لکوم مستون سر مخ دی په دې اړه زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
زه په وټای کې ومه لکه شرطوب له جره ټوب شپېم بیا بیتلوه بالا خو هلته په وټای کې به انبالانو چرس بوله کده کده تاریاک بوله نن چرس بوله کده کده کې په مختار شولو بلا یوخه وخت به ما هم چرس سره ولا د وتاکه چې بلا شواس ولم د یته د توري ته بچ برالم چې و به مې کتل مر وخت د یته کورو بلا به ما یا ناس و زه به مرترالم یو دم دوا به مسره و په دغه رقم ز پخ اختص ولم دغه شپږ وکاله کې ما 15 شپې سره پسې کوړه نه دی کړی نن پر دې کوله باندې به زسوي سبا پر کوله به زسوي نو ساعت دغه تاوان کړی دی چې اول پلاخ ولا لغونه پسرات کوي سرات برابر برچ عملی سرات په واکنی بارونو د روم روز پر روز لویج نو بار کمزور کیږي بار دی تاسو و درېش په خپل پر لار لانس کللای طای پاک منځ په خپل پښبون سره د ناول عمله سوه ساکي به چې ماته وګوري تر ما کده کې عملی موتاده په دې عملیانو کې دا غونه موتاده نه و په خو ماته دا کده کې چې بار نه راکولې کله چې بوس دا سړی ګرځ کده سپې ګرځم.
دا ازادي راډيو ترنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ستاسو لپاره یو پس رپوري ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عائشه لخپل لور نازنین سره په کور کې ناستوي چې پولیس ورځي. پولیس ورته وایي چې ستاسو کور د حکومت لخوا ضبط شوی او تاسو باید ژر تر ژره دا کور خالی کړئ. دا چې پولیس ولې له عائشه دوی کور سرکري کړ اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پیښه شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
سړیا نن ولې دومره ناوخته راغلی؟
څه کارونه مې وو، په هغه بوخت شوم.
ښه ښه شو چې راغلی. تر اوسه پورې په وسوسو او اندېښنو کې ډوبه وم.
د څه شي وسوسې او اندېښنې دې درلودې؟
ما ویل داسې نه وي چې خدای مکړه پولیسو نیولای.
تر اوسه پورې خو شکر دی پولیسو نه یې نیولای، وروسته نو خدای خبر دی. تاته د پولیسو خبره څنګه در پیا چوه؟
په راډیو کې ویل چې پولیسو د نشئی موادو ډېر قاچاقبران نیولې دي.
نو نیولې وی ته څه کوي؟
وسړیا زه ډیره ویریږم.
له څه شي څخه ویریږي؟
له حکومت څخه ویریږم.
له حکومت څخه ولې ویریږي؟
ته خو هم د نشئی موادو د غم لړلی کار کوي، داسې نه وي چې خدای مکړه تا هم یو ورځ ونیسي.
به غم اوسه، اندېښنه مه کوه، نه مې نیسي.
نو کوزه خو هر ورځ نه ماتیږي، داسې نه وي چې تا هم ونیسي.
اندېښنه مه کوه، هیڅ خبره نشته.
شکر دی اوس هر څه لرو، پیسې، کورونه، موټرونه. که خدای مکړه تا حکومت بندی کی، زه او ماشومان به می څه کوو؟
په دې خبرو پسې مګر زه هیڅ هم نه کیږي.
دا اندېښنه یو ورځ نه ده چې زه دې کور ته راواده شوې یم، دغه اندېښنه را سره ده. اوس مې بیخي اعصاب خراب شوي دي.
نو څه کار وکم؟ اوس په دې کار کې خبره چویم.
هیڅ کار م کوه. شکر دی دومره ډېرې پیسې لرو چې زموږ لمسیانې هم نشي خلاصولی.
اوه پیسې خو ډېرې لرو، نو ته څه وایې چې څه وکم؟
زه وایم چې اوس نو لږ آرام وکړه او د خپلو اولادونو تعلیم او تربیې ته پام وکړه. ته خو اوس سهار وختي له کوره وځې او د شپې ناوخته کور ته راځې، اولادونه بیخي وینې نه.
او داسې خدا په بیکاری کې هم د سړي زړه تنګیږي.
چې زړه دې تنګیږي یو حلال کار وکړه، کارونه خو کم نه دي.
یاره ښځې ته هم سمه خبره کوي، ټول ژوند مې په ستړیا او منډو کې تیر کړو. نو نو زه هم ستړی یم، خو دا داسې کار دی لکه قمار چې څوک یو ځل پیښته شي بیا ځان نشي ځنې خلاصولی.
خیر دی ته کوشش وکړه، خامخا ځان ځنې خلاصولی شي.
ښه سمه ده، د تریاکو دا یو کاروان چې واستوم نور دا کار پرېږدم. اوس خوشحاله شوې؟
هو خوشحاله شوم.
ګوره بیا ونه وایې چې په ما ګرانه نه یې.
پوهېږم چې در باندې ګرانه یم، خو نه پوهېږم چې د تریاکو دا کاروان به څنګه شي. خدای دې خیر راپېښ کړي، هره ورځ ډېر بد خبرونه اورم.
ورونو لطفا نظم مراعات کړئ. خسران وال صاحب خبرو ته دوام ورکړه.
مننه قاضي صاحب. جناب قاضي صاحب، صمد خان شل کاله کیږي چې د نشئی موادو قاچاق کوي، له دې لارې 2 میلیون افغانۍ کورونا او موټرونه پیدا کړي دي.
هو په هغه خبره دې پوه شوم، اخیری خبره وکړه.
زه له محکمې څخه دا غواړم چې حاجي صمد خان د عبدالله خان زوی دی اتلس کاله زندانی کړی شي او شتمنی دی هم ضبط کړل شي.
لطفا نظم مراد کوي چې محکمه حکم صادروي. ته حاجی عبدالصمد د حاجی عبدالله زوی د نشئی موادو د قاچاقو په جرم اتلس کاله زندانی شوي او ټول شتمنی دی هم ضبط شوه.
قاضي صاحب زما موکل یو غوښتنه لري، هیله د وخت ورکي.
قاضی صاحب ما ته یو بل چانس هم راکړي، ایله ده چې زما په باره کې یو ځل بیا غور وکړي.
تر دې مخکې دوه نور محکمو هم دا حکم در باندې صادر کړی دی، دا آخري محکمه ده. خامخا به زندان ته ځي او ټول شتمنی به هم سرکاري کیږي.
نازنینې لورې ته ورشې چې په دروازه کې څوک دي.
سمه ده مورې، ته ورځمه.
تا په دالیز کې څه غل مغال دی؟ خاوند مې هم څو میاشتې کېږي چې بندي دی، نه پوهېږم چې بیا څه کیسه ده.
نازنینې لورې دروازه کې څوک و؟
مورې په دروازه کې پولیس دي.
ته شای پولیس دي؟
هو یا وړله پولیس راغلی دي.
خدایا فضل وکي د څه شي لپاره راغلی دي؟
وای چې کور خالی کوي.
څه شای کور کور ولې غو خالی کو؟
وای چې ستاسو ټول کورونه تر دې وروسته د حکومت دي، ځکه چې پلار دې د نشهیي موادو قاچاقبر دی.
اوف خدایا اوس به څه کوو؟
مورې حکومت خو دا کور زموږ څخه واخیست. بابا کله راځي؟
لورې بابا دې ژر نه راځي، اتلس کاله به نه وي.
نو موږ اوس چیرې ځو؟
نه پوهېږم چې چیرې به ځو. دادې د پلار د لاسه څو واره مې ورته وویل چې دا غم لړلی کاروبار پرېږده، خو زما خبره یې ونه منله. نه پوهېږم چې زه او دا واړه بچیان به مې څه کوو.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو د دیونی د زهر کاروان خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو په لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهر کاروان
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ساعت